ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د غبرګولی اجازه وښتمه د جون ولسمه پیل خبرونه کوو. افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چرواکی وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی د دې ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، په دوی بعضې قوماندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د داعش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي هم تېر اونۍ په افغانستان کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چرواکی وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغه دې ته وعده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، جاري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدارو ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړلو.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوي وو چې د ملي امنیت په ځنګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې ځامن تشتول سوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادۍ دا بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د یوې روښانه ارادې له مخې سوي چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګ راتګ مخنیوی دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تېرې سې شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان والي عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د مرکزی استخبارات ادارې لپاره نوې مشره ټاکل شوې ده. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخبارات د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوز د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوز د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوز استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورنه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مختبیولو لپاره له افغان طالبانو او نور افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوي او دا تور هم ورباندې لګول سوي چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوز وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې اتفاق کې چې دغه بي پيلوټ الوتکه وشتل سوي د هوسي یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغو یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند ویلي ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړي څو د تیلو پر دوو لږدونکو کښتیو د ایران د حملې د څارل کېدو هڅې ګډي وډې سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 300 دېش منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 40 اورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کولو وتوانید او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې انګلستان او ویلز کې روانې دي. دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مفتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته شوي دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستي ناروغي زیاته شوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځورولو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاواني ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويرې هر څه پرېږدي او ځانونه خوندي سي متورسوي.
خلک دسې میشتو چې بيخي اخارون تر اوتم نو د سنتي حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واسي خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی لپاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی ووتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمرای وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لري پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوګانو یا د پتیلاګام ولسوالۍ کې ټول بوره ماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي. د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندیښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختی زیات کړي و چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
هوایی ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی د ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، په دوی بعضې قمندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورونې چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېدی چې ازادي راډیو داسې یوې ویډیو خپره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له بیزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمي زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدای د خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوت اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمي له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللې دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنې ناخوالو او د دغه سنې کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او ورسره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزته کېږي او ول کېږي
خغل الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ځینی روغتیایی مسایل څیړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص سي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه د یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وای لکومې ورځې راهیسې چې بستر شوی په درملنه ډېرې پیسې لګېدلې دي.
د سینې په سرطان اخته یم. په یوه اونۍ کې مې په معایناتو او درملنې 50,000 افغانۍ لګېدلې دي. اقتصادي توانایي نه لرو. ډاکټرانو وویل باید بستر شم. میړه مې وزګار دی، ډول ډول معاینات مې وکړل.
مرمن عالمه چې د دې په خبره له دردونو زوریږي، له حکومت او په تیره د عامې روغتیا له وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره ښه امکانات برابر کړي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل چې په دغه سرطان اخته ده، په هیواد کې له ناسم تشخیص نه شکایت کوي. اغلی کډوخیل وایي که ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي، یا د ناروغي د درملنې وړ ده.
که زه په لومړي سر کې تشخیص شوی وای، ښایي هیڅ ستونزه نه وه، ښه به وم او په ارزانه درملنه به ښه شوی وم. خو دا چې ډاکټران سم تشخیص نه شي کولای، د اندېښنې وړ ده چې دا شان سمپوزیمونه جوړ شي چې د طبابت کارکوونکي وپوهېږي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی، او بل غیر ژنیتیکي چې مخه یې نیول کیږي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن، د الکولي مشروباتو کارول، موزر شعاع، لوړ سن، نو مندواره کېدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3,000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې، 1,200 مړې شوې دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل، که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي، خو کافي نه دي.
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست. ما توجه
دیوای روغتیایی تیروتن زمنګ د هواد عمده ستونزې دي. په دې حق لستاسې جدي توجه غواړم. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به د سینې سرطان د درملنې 2 لس بستریزه مرکزونه په بلخ او هرات ولایتونو کې پرانستل شي. موږ د پراختیا په حال کې یو. لاسته راوړنې مخې دي، خو کافي نه دي او ډېرو هڅو ته اړتیا ده.
تلاش های بیشتر نیاز دار.
د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا د حواله په کندهار کې د نس ناستي ناروغي زیاته سوې ده. چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغي اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي. صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی.
د کندهار د میرویس روغتون په عجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا ناسناستي اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمېر 1,418 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حافظوي روغتون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روغتون ته د ورځې په اوږدو کې په ناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کېږي. مرستندوی وایي په ناسناستي د اخته کېدو علت د روغتیایي تدابیرو نه مراد دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسنو سره د ناسناستي مرضي مخ پر زیاتېدو دي. نو چې دا هم ماشومان هم د 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم زنانه په دې مریضانو باندې اخته کېږي. نو کوچنیان چې دي د حمل په میاشت کې تقریبا 200-250 مریضه کوچنیان د همره میاشت کې مراجعه کړې وه. بیا وروسته د سو په میاشت کې بیا دا تعداد زیات سوی دی، 512 ته پورته ورسېدی چې
په میرویس صاحبزوی روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناسناستي اخته سوي. شاګله او ملکه په ناسناستي د اخته ماشومانو مېندې.
ډاکټر
روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کاربندیز به وکړي. نور راپور له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړې وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو آیت الله ساسیم، مونږ همدغه بازار ته وتلی نه شو، دوکاندار ته مخ نه شو اړولی.
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نه شي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې مونږ ته فشار راوړه چې دا روژه ده او مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات یې ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کلینیکه دوی سره.
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یې پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ییزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بلا معنا هم لري. د لیمل لیکي: نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اولس کلن وو او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی: له ایرو لاندې راوتلي. دا مستند فلم هغه مهال جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. ډیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګي له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دي چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفیب الله ستانگزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت ده. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېمه برخه تیل هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوي دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي جانی تور پوری کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د دې په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سمیس کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته ښه فرصت برابر سوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت ته لاسه ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره سوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو هر هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی، خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجي محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات سوي دي. شپه ورځ غلاوي کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله فطرت له خوست نه لیکلي د هند کرکټ ټیم ته دی د لوبې مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر غواړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی لپاره پاکستان ته حالات ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نکړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خلی د هلمند له ناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړي چې سبا خپل وړتیا څرګند کړي. او عبدالغفور له کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، ټولې کورنۍ د هوا له تودېدو سره باید خپل ماشومان د بې ځایه ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې یا آی اس آی لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د آی اس آی نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندستان پاکستان ته ماتې ورکړه. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغه مخکې لسمت څاروان څخه اوري چې څېړونکو د مصنوعي ذهانت لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی دی.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د دې څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدای شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان د حالت اړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدای شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د آزادې رادیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي آزادې رادیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی. وایي دغه سرتیری د نه دی وژلی خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه ده؟
زه امید یم. امید
د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د ملاستګا مابس کې یم.
ښه، ته ولې بندي شوې؟
زه درې کالو کې بندي شوې یم. زه په ناز محمد کې افسر وم، افسر لوی نمبر 5 ناز محمد یم.
دا وایي چې په کومه قضیه کې بندي؟
بله،
ما ویل په کوم جرم بندي شوې؟
مشکل دا زه خو په پوسټه کې التا مسئول وم او یو بل اندیوال هم موږ سره و ماونه ټولی و هغه هم په بل پوسته کې مسئول و موږ دواله دغه په دغه تاو میاشت پوره شوی و د جوزا میاشت موږ د خرج پسې رالو په تاریخ ناوه بازاره کې دلته خرج مو واخیستل بلته بیرته چې ولاړو هلته په پوسته کې ما چې و تانګ ودرول بیا دغه سلی چې یورش نوم درلودی دغه د تانګ شوس و بیا وروسته تکان شروع شو موږ په دغه د جنگ منطقه کې و هلته دښمن و دښمن منطقه کې و دا جنگ چې شروع شو بیا وروسته زه د تانګ چې شوس ولوم ما چې وکتل دغه سلی یو مرمي خوړلی و دغه تپی و بیا وروسته ما په مخابره کې ږغ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوی دی
ته دغه وژل شوی یورش سره په ټانګ کې یو ځای وي
دوه نفر ضابطان هم و ضابطان هم په دغه حالت کې هلته موجود و دغه جنگ مشاهده وکړله چې پر موږ باندې انداخت و بیا دغه سلی موږ پورته کړلو په ټانګ کې دغه موږ واستولو لشکرګاه ته چې لشکرګاه مو واستوله په لشکرګاه دا په لاره کې دا شهید شوی دی ته څنګه زه خو نور خبر نه یم یا دغه ما ته په دغه تور ونیوله چې ته دغه سلی ویشتلی دی ته دغه سلی وژلی دی معلوم نه دی چې اوس څنګه درې کاله هم کېږي دلته بندي و او موضوع هم هغسې موضوع دی موږ دغسې دلته موږ کښېنولی دي
محکمې په دې اړه څه ویلي
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد یا اول محکمه شو چې اول محکمه ورلو هلته دوسیه تکمیل نه و قاضي سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی دغه ځینې مشکلات لري دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړئ بیا وروسته موږ ته راولېږئ دوسیه خو بېرته محکمه مات شو ما راولله دلته په مابس کې او یو میاشت یو نیم میاشت نور وځندېدل بیا وروسته بیا بوتله محکمه په محکمه کې دغه قاضي یو بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه زه څنګه وکړم بیا دغه چې زنګ وهلی و دغه د محکمې رئیس دا هغه دې ته ویلی و چې دغه د دغه دوسیه فیصله وکړه بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې یې دام فیصله وکړه خو ما ته بېرته راولله دلته په مابس کې بیا څو وخت تېر شو دوم محکمه شو دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه هم ونه کړله دوسیه هم ونه کتله بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړی نو درېمې محکمې څه فیصله کړې
دریم محکمه دوسیه ولاړې دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه بېرته واستوله په دوسیه کې واستوله تقریبا دوه کال مخکې استولی و بیا ویلی و چې د دې جانب مقابل چې دي د هغوی پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي جانب مقابل خو پر ما باندې دعوا اول هم نه ده کړی و اوس هم دعوا نه لري بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالي کې اقرار را کوله وویله چې دغه سلی چې دی زما جانب مقابل نه دی پر دغه سلی زه دعوا نه لرم او زما زامن چې دی په وظیفه کې هلته شهید شوی دی زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم را کړی و بیا دغه په دوسیه کې اچولی دی اوس په کندهار استناف سارانوالي استولی دی کندهار استناف بیرته رالیږلی دی چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دی د دې جانب مقابل پوښتنه وشي چې جانب مقابل د دې څه وایي بیا جانب مقابل هم دلته رالی جانب مقابل وویله چې زما جانب مقابل دا نه دی دا پرده باندې دعوا نه لرم زما زامن په دولت کې و په دولت کې شهید شوی
دغه کار ولې دومره ځنډېدل او فیصله پې ولې نه کیږي
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی یو چا داسې ناغ بې ګناه په مابس کې دي هغه هم درې کال تېر کړی دي دغه سارانوالان هم بې پروا دي دا څنګه کار دی دا خو هېڅ په هېڅ انصاف کې دا رقم نه دی چې یو پوښتنه هم نه کوي یو معلومات هم نه کوي یو تحقیق هم نه کوي نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې حیران پاتې یو چې څنګه وکړو
خاستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تامین شي
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي زما دوسیه ما اسناد هم زه لرم سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم ما خو اسناد ښودلي هم دي دغه سلی چې زما جانب مقابل دی هغه سلی هم اقرار راکړلی دی چې زه زما جانب مقابل دا نه دی مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولی و کندهار بېرته مات کړلی دی بېرته دلته استولی دی چې دغه چې دا اقرار ورکړلی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکړم خو دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومیږي لکه چې ما هغه سلی وژلی دی هغه سلی ما دغه کار کړی دی هغه اقرار را کړی دی دغه سرانوال په کندهار استناف سرانوالی کې هغه سوال چې دغه چې دی دغه عبره شرعي جوړو کې په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې دغه عبره شرعي واخلي دغه قتل پردې باندې توافقي چې دا خو معلومدار دی او زه اسناد هم لرم دغه راپور هم دی شفر هم دی چې دغه سلی زما لخواته وژل شوی نه دی د دښمن لخواته وژل شوی دی په خیر اوسې وروره درې کال کې چې بیخي درګ معلوم نه دی موږ هم دی چې دغه زموږ دولت دی بس
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیري د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېمې محکمې د ده د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړې، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په هکله اجرات نه کېږي. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړئ او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړئ؟
انشاءاللہ وغو لپاره د ولایت مقام اداره تل تر تلاش لري کې چې د مشکلات پرستګي وکړي او په وخت سره هغوی سره هغه ستونزې چې دوی په وړاندې باندې پرتي دي حل کړي. دا موضوع ان شاء الله موږ پیګیری کړو چې موضوع څه قرار لري او د څه ډول پېښه شوې ده، آیا په وخت سره هم ابرا ورکول شوې ده او یا نور ستونزې یا مشکلات پکې شمېر دي. دا موضوع ان شاء الله موږ مخته یوسو او په دې برخه کې به پیګیری وکړو چې په څنګه څه ډول باندې دا موضوع قرار که چیرې پر حق وي او د حق ظلم شوی په دې برخه کې انشاءالله موږ ولایت اداره د اړوند قانون سره دا موضوع شریکوو او د دې خلاصون یا د دې حق لپاره به مخته ځو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې کاله کېږي د یو سرتیري د وژل کېدو په تور بندي دی. درېمې محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی خو اجرات پې نه کېږي او د هلمند د والي ویاند ښاغلي عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسي کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته ونه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی به هغه پیغامونه راواخلم چې زموږ یو شمېر اورېدونکو راستولی دي او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشتي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راواخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانې یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ ستاسو پیغامونه په امانت سره خپرو او یوه هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما ووایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووایي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي. او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانه وایست هغه ځای پرې چې امکان ولري څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري او که یو چیرې لیدلې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم الحمدللہ دی دا تمہارے علاج کی مشاورت کرنے والے دے بابا پیغام دے ایک سو از جانو خبروں دے کر دم دل تے نصر پہ کندار کی یہ تم تقریبا نص نظر تقریبا دو مشت کالو دا پدی خاص نصر اشراب یا نکور دے نہ دی معلوم بلن دے لوان کی وے نہ لوان دی اس نظر نظر تقریبا کابو مرے اس نو اشتو کارو در شیر تقریبا دو اشکال مصر دی ما ز باز ابیر جس دا پیغام پرزم کی چیز دوستاں کو ربان از گنگاوری دا گاوری ما سر دی پر نہ تماس نی سپر اویا اتویش نہ چلویر دو سو یل چلویر اس میرا از دل بیا وایم سپر اویا اتویش نہ چلویر دو سو یل چلویر نو نہ کو.
السلام علیکم، حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې دغه د کونړ د غازي د درې د مزار د درې ده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې دلې ده. نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړ وي دلته کله د چا په سر باندې ولاړ وي کله موبایل چې ولاړ وي دی به په کونړ ولایت کې د مزار د درې ما نو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان د شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه اووه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا شماره یې در بیا چې پر اوسه اووه نوي درې سوه اتیا اته سوه پنځه اویا بله شماره ده چې پر اوسه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا چې پر اوسه اووه اویا نه نوي څلور اتیا نه اویا دا یوه شه د کونړ ولایت د مزار د درې ما تقریبا دا عمر د دې څلېرویشت د پنځه ویشتو تر شپږ ویشتو کالو پورې یې نو د ښه ځوانه کړ. نو دلته په غزني ولایت کښې اوسېږي که د هر چا خپل یا یې دوست یا یې قریب یې په دې شماره ډلې کوم. السلام
علیکم. الو، السلام علیکم، زه زرولي د کابل نه خبرې کوم. زه ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د موساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمد په نامه او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دې کابل کښې داسې نشهیي غوندې ده وایي زه له کوره له دې نه یم خبره د علم عباس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده وروره صفر اووه اویا څلور دېرش پنځه پنځوس دوه سوه اوویس. وسلام.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف آریان یم، له کابل څخه دا پیغام پرېږدم. دلته ورور چې عمر یې دولس کالو دی، نوم د خپل نوم شمسالله، د پلار نوم یې خان محمد مرفیقي، د کندهار اوسېدونکی دی. د حسابو لږ مشکل لري، بعضې وخت وایي درې میاشتې کېږي له کوره نادرکه شوی، بعضې وخت درې کاله یادوي. که چېرته زما غږ د دې پلار یا ورونې دوستانې اوري کابل کښې اوسېږي، ما سره دې زما په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه اویا صفر دوه نوي دوه دېرش دیارلس. شمېره بیا تکراروم، صفر اووه اووه بیا صفر نهه دوه درې دوه یو درې.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
اوس به راسو دوهمې برخې ته چې په هغه کې ستاسې هغه پیغامونه خپروو چې تاسو یې په خپلو ورکه پسې ګرځئ. په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم، زما یو زوای ورک ده تقریبا اولس کاله عمر یې ده، ګونګ ده په خوله پوهېدو کون ده ګونګ ده، خدای خیلی دا دستور جانی دی شنی غنتاز جانی دی خدای خیلی دا چه تا توسی مخواهیس کنم چه توسی توسی تا چه تا ملومات باشو دی ایلان پا خاطر سرمو تا ملومات را کردیم سیپ موز آقا دلنبر سیپ را او سوا شپیگل یا دریت یا شپیگت یا
السلام علیکم میمنیا د ولایت غیثار ولسوالی اول د آزادی ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د یوله چې خړه ګوته کته لورو شانې ده هر سړی کښې دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کښې مونږ ته زنګ ووي 0 4 1 0 2 5 5 د داود د جمعه زوی دی د عظیمو د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته کښې پاتې په دغه شماره تماس ولید.
السلام علیکم شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دا نمبر
السلام علیکم زه محمودالله کمن ولایت څخه د نغري ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم زما پلار محمود ظاهر دا اولس اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه ګرځېزخت واخیستلی دي چا ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وي زه ته شمېره وه 0 4 5 9 4 8 0 4 5 9 4 8 دا زما نمبر دی.
انسانی مہربانی
سلام علیکم زما یو هلک دی دا 15 کاله و 15 میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو صورت هغې درک لري په هر ځای کښې چې یې د یا د احسان الله په نامه مونې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 2 0 2 6 0 9 2 0 د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت سره غږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کښې نادرکه شوی ده. چا را ته ویلي چې یاره یو له ازادۍ راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلي نو که هر څوک دی نو غږ اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وي ډېره مهرباني 0 5 5 8 6 0 دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کښې او د سرخود په ولسوالۍ کښې نادرکه ده او اصلاً دا د لوګر اوسېدونکی 10 کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه ما پیغام باید نه شي چې هر څوک یې اوري یا مړه ظلم په حتله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا خان السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت د ازادۍ راډیو ټولو وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرېږدم د هلمند ولایت
د لسرګان ښار نه زما یو دوست سره چې لګېري د شپږ میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درښته او نه د ژوند درښته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی که هر دوست معلومات زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره خاړې ته ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه ډېر هیله من دمه چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشه ده د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېرې لږ لږ ګیره راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې زما سره د پکېش میرا اړیکه وم چې پوروسو انداز را
سلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان پرانته کې زمونږ بندیان دي درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیلا نومېږي ولد شفق الله بل جاوید نومېږي ولد عزیز مجاهد نومېږي ولد میرزا د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو زمونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي دا څوارلس کلن دي دا پنځه واړه دي. یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي هلته ځورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېر مننه تاسو نه. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلونو لایته بولم سینه سره سر پاری کې کېما زماره کاکا یو وی دی چې نن یې اسمت لا دی د پلار نن یې ګل احمد دی سینګل وسکاله عمر لري تقریبا سلور نه چې کې وش نه درک شوی دی. که هر مسلمان ولې په اړه معلومات لري په دغه شمیره کې مرسته زنګ وي. څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پر شمیره یو ځل بیا تکراروم. څه پروا څه پروا څه پروا سلور څنګه شپنه څه پر خدای په امان سره.
ازادي راډیو ته زما سلامونه ورسی. تاسو سلام زما یو زوی د سنجله په نامه دی د هلمند ولایت له فزاسه چې مدرسې څخه له تاسو یو لاس میاشت کې په هر مینه مسلمان کې په الله چې زما دې په دغه باندې پروا بیا څلور ته بیا یو نه دوه ساتاته یو دوه ټوله شمېره ده. څه پروا بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام دا دی ورورک کار سړی زما زاګه وري د ازادۍ راډیو د لارې څخه زموږ یو دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی د کوره نه براکه دی ایران ته اوښتي دی د ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته نه دلته معلومات شته. شمس الله مې د پلار نوم یې باوجین دی ښه او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې موږ په دې شرینې
د خپل شیرینۍ د ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به زموږ سړی خپله ژغ اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه بم ناشته زموږ شمېرې ډېرې پروا یوولس او نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروا پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بله شمېره د سند دوالې د سند شمېرې ډېر مرته دی په دغو شمېرو اړیکې ونیسي زما نوم چې دی نثار احمد احمدي دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ نه ستاسو په تماس کې یم. کور مو ودان.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولی مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بلې خپرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه